السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخینې و بجې شوې نیسا جملیم په دې خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا د فاټا پاړه ځنې ریپورټونه واره دغه سي 19 پروګرامونه میډیا او ځوانان او د رنگونو نړۍ هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه د اسرار علم مومن نوورو
پاکستان حکومت په گلگت بلتستان کې د هلیکاپټر او پریوتو په پیخه باندې نن د ویر مانځلو اعلان کړی. په خیبر پختونخوا کې د ټرپک په دوه جلا جلا پیخو کې دوه کسان مړه او شاوخوا ډېر جوبل شوي دي. او د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسلوالو له کرکټ میدانه ځان سره په بوتلو ځوانانو کې څلیرش خوشي کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان حکومت په گلگت بلتستان کې د هلیکاپټر را پریوتو پیښه باندې چې پکې د غیر ملکی سفیرانو په ګډون و کسان وژل شوي نن د ویر منځلو اعلان کړی. د مچلډیو خبریال وایي دغه مړو شو و واړو مړي او جوبل شوي 12 کسان نن اسلام آباد ته رسول شوي دي. د پاکستان د بنوچورو سکتر اعزاز احمد چودري پرون ماسخوتن په خپل خبري غونډه کې د وسلوالو هغه ادعا رد کړي چې وایي دغه هلیکاپټر هغوی راغورځولی. پولینڈ، ہالینڈ، جنوبی افریقہ، انڈونیشیا، لبنان، سویڈن اور رومانیا د سفیرانو په ګډون اته کس بهرانیان دي چې اسپیټال ته لیږدول شوی. دا پیغه پرون په داسې مهال وشو چې پاکستان وزیر اعظم مشرف د گلګت بلتستان د نلتر په سیلانی سیمه کې د چیرلیپ د یوې منصوبې پرانستلو ته د یو شمېر هیوادونو سفیران او بهرانیان میلمستیا ته وربللی وو. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلی چې وایي د کوزدیر په حلقه پی کې 95 باندې شو وروستیو زمینی انتخاباتو کې خځې لوټونه چولو منع کړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون مازدیګر د میرمنو د حقونو د څارنې سرکاري کمیشن په یو خبري غونډه کې د یاد کار لپاره په سیاسي ګوندونو نیوکه وکړي او د کمیشن مشر نیلم تورو له الیکشن کمیشن غوښتنه وکړه چې د کوزدیر په یاد حلقه شوې ټاکنې دي غیر قانوني وګرځوي. بلخو الیکشن کمیشن پرون په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د څه قسمه ګام پروتوکول مخکې یې د خبر پښتونخوا چیف سیکرټري او د یاد حلقې د انتخاباتو مشر چارواکي ته امر کړی چې دې خبرې دې وضاحت وکړي چې ولې میرمنې له وټونو منع کړل شوي دي. په سواد کې د عمل کمیټې یو بل غړی وسلوالو په ډزو وژلې. د چارباغ پولیس تاڼې مشر سچو حیات علي شانن مشال دوی ویل چې تیر شپه په دې سیمه کې وسلوالو د عمل کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت جوبل کړو چې اسپیټال ته په لاره ساور کړه. د وژنې پړه طریق طالبان خراساني ډلې پر غاړه اخیستې. یاد دی چې څو ورځې وړاندې هم د سواد په کمبر سیمه کې وسلوالو د عمل کمیټې یو غړی برلی ناچار وژلې وو. په سواد کې په تیرو شپږو میاشتو کې اته کسان د هدفي وژنو ښکار شوي چې د ځنو پړه وسلوالو طالبانو منلی. په خبر پښتونخوا کې د ټرافیک په دوه جلا جلا پیښو کې دوه کسان مړه او شاوخوا ډېر جوبل شوي. په یاده صوبه کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکو نن مشال لوته ویل چې تیره شپه د پیښور په مفتي محمود پول د سوالو یو بس واړېدو چې پکې د بس کلینر مړه او دوه ویشت نور جوبل شول. بلخوا له دې وړاندې پرون د چرسدې په رزړو سیمه کې د واده د جنجانو یو ګاډی اوختی وو چې پکې یو تن مړه او اته جوبل شوي دي. یاد وي چې پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې هر کال پکې د ټرافیک له پیښو یو شمېر کسانو ته مرګ جوب راوړي. د خبر ایجنسۍ په باړه کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي کډوال خپلو کورونو ته تر ستنېدو وروسته وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې دوی ویل چې کورونه، اسپتالونه او سکولونه یې ړنګ پراته دي او د پاکو بو د نشوالی په ګډون نور یو شمېر ستونزې لري. د باړې سیمې یو مشر ابراهیم افریدی وایي حکومت لر پکاره چې کډوالو ته لسنې دوه مخې ټوله سنتیاوي برابرې کړي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي د پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره کړل شوو د باړې د کاخېلو کډوالو خپلو کورونو ته د ستنې دوه لړۍ سرته رسېدلې او ډېر زر به د نورو قومونو لپاره هم د ستنې دوه پلان اعلان کړي. د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسلوالو له کرکټ میدانه ځان سره په بوتللو ځوانانو کې څلی ریش خوشی کړی دی. د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل پر مشال لیکته ویل چې وسلوالو دغه ځوانان د قومي مشرانو په هڅو او جرګو را خوشی کړی او درې تنه لا هم له هغوی سره برمته دي. د یوې برمته شوو کسانو هیڅ ډول حکومتي دنده نه درلوده. ټول یې د ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي دي. یادوي چې وسلوالو د زیارت په ورځو په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د کرکټ په میدان برید کړی و چې نهو کسانو ته د مرجوب لړولو تر څنګ یې ویشت تنه ځوانان له ځان سره برمته بیولي وو. تاسو له مشال لري خبرونه اورئ. په دویم نړیوال جنگ کې د نازی جرمني خلاف د ګټې او یایمې کلیزې په موخه نن د روس په سرخار ماسکو کې یو لوی پوځي پرېډ روان دی. په دې پرېډ کې شاوخوا 14,000 پوځیان برخه اخلي. په دې موقع د روس ولسمشر هم موجود دی. د سعودي عرب په مشرۍ د اطلاعات ځواکونو د یمن په شمال کې د ساده خار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړه چې له هغه ځایه ووځي. د سعودي عرب دولتي ټلویزیون د اطلاعات ځواکونو له قوله ویلي چې ساده خار د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو مضبوط مرکز دی. د سعودي عرب جازونو تیره ورځ د پمپلیټونو په غورځولو سره د هغه خار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی و چې د سیمې په وخت تر اوو بجو د خار پرېږدي. د عراق په مشرقي برخه کې د شیعهګانو یو عبادت ځای مخې ته په دوو غبرګو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. ځایي امنیتي چارواکو ویلي دي چې دا پیښې پرون هغه وخت شوي دي چې کله خلک د جمعې مونځ د ادا کولو وروسته له جومات راوتل چې له بارودي موادو ولاړ ډک ګاډی وچاودېدو. له دې وروسته چې کله خلک د ژغورنې د عملیاتو لپاره راټول شول نو ځانمرګي برید وشو. په دواړو پیښو کې 30 کسان ژوبل شوي هم دي. او د برسانیا په ټاکنو کې محافظه کاره یا کنزرویټیو ګوند دون اکثریت ترلاسه کړی. د ډیوډ کیمرون په مشرۍ کنزرویټیو ګوند په ټول ټاکنو کې خپل ټول سیال ګوندونه تر شا پرېښودل او له دې سره یې د راتلونکي دورې د واک چار یو ځل بیا د خپل ګوند پر غاړه کړی. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرینم د اسرار العالم ممن اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره په ګلګت بلتستان کې د هلیکاپټر دراغورسیدو پاړه چارواکی وای دا پیخه د ترهګرې نه بلکې د تکنیکی خرابې لوجې شوه.
کوئی کسی قسم کی دہشتگردی نہیں ہے، یہ تکنیکی معاملہ تھا.
د فاټا قدرتی آفتونو سره د مبارزې اداره وای باړې ته د کاخلو کډوالو د ستنیدو عمل پای ته رسولې.
دیوګو مسالم د کورونا خراب شوې دي نو دا مسلې خو د مونږ زیات دي چې کوم سکولونه دي او هسپتالونه دي هر څه د مونږ روان شوې نو دغه شیان مونږ ته سخت ضرورت دی.
پونیس پروګرام میډیا ځوانان کې باور چې پښتانه ځوانان ټولنیزې رسنې ولې کاروي.
سوشل میډیا باندې تاسو ته خپل مرضی وي چې تاسو څه اورېدل غواړئ څه کتل غواړئ. دا نه ده چې لکه ټي ده ته ټوله ورځ ناست یو کوم شیز چې ته اورېدل غواړئ یا کوم شیز چې ته کتل غواړئ هغه تاسو هغه نه ښایي.
او د نور ریپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام د رنگونو نړۍ هم لرو. لمشال ریډیو سره وته اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د هلیکاپټر راغورسېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو مړي اسلام آباد ته رسول شوي دي. په دې پیښه کې د ناروی او فلپاین د سفیرانو په ګډون و کسان وژل شوي دي. نن وزیر اعظم نواز شریف په ټول هیواد کې ماتم هم اعلان کړی دی. نور تفصیل د ریاس مساخیل په دې ریپورت کې.
د جمعې پورز د ګلګت نلتر سیمه کې د هلیکاپټر پیښه کې د وژل شوی کسانو مړی اسلام آباد ته راوړل شوی دی. په نور خان ایربیس د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف، د فضائیه مشر سهیل امان، خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری او نور سیاسي او پوزي مشروالي موجود و. په دې موقع پوزي مشر او نور پوزي افسرانو مړو ته سلامي وړاندې کړه. خپل خبرو کې خارجه سکتر وې چې دا د ټول کام د پاره لوی غم دی او مړی به د ضروری کاروایي وروسته یو ورځ دوکې د پوره اعزاز او احترام سره خصوصي جهازونو کې متعلقه ملکونو ته ولېګل شي. بل طرف ته وزیر اعظم نواز شریف د ټلیفون د لار د ناروی وزیر اعظم سره خبرو کې د هغوی د سفیر او د ملیشیا د وزیر اعظم سره د سفیر د کور ودانې په مرګ غم راضي ښکاره کړی ده. د دین وړاندې بیګا خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری د خبري غونډې دوران وې چې پیخه ترهګری نه بلکې تکنیکی مسله ده. دی وی تکنیکی مسله وا او ویل کیږي چې د دې انجن فیل شوی وو، بلیک باکس په لاس راغلی او هغه محفوظ کړی شوی دی. هیڅ قسمه ترهګری نه ده شوی. دا یو تکنیکی مسله وا چې ورسره هلیکاپټر راغلی د ده په خبره د جوبلو درملنه روانه ده. خو د انډونیشیا د سفیر حالت ډیر ښه نه دی. اعزاز احمد چودري زیاته کړه چې د پیښې پلټنې هم روانې دي. دوی په سمدستي توګه پوځي مشر راحیل شریف د بریګیډیر په مشرۍ کې یو بورډ جوړ کړی چې د پیښې پلټنې وکړي او دغه بورډ خپل کار شروع کړی دی او ډېر ضرب پته ولګي چې د پیښې وجه سوا. د دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف نن ټول ملک کې د یوې ورځې سوګ اعلان کړی او په ټولو سرکاري او غیر سرکاري ودانو به کامی بیرغ نیمکه خووي. نوموړي درې وفاقي وزیرانو ته د مړو سره د هغوی ملکونو ته د تلو هدایت هم جاری کړی دی. د یادونې ده چې پرون د جمعې په ورځ د ګلګت په نلتر سیمه کې د هلیکاپټر راپریوتو په پیښه کې د ناروې او فلپاین د سفیرانو په ګډون اووه تنه مړه او ځینې نور جوبل شوي وو او طالبانو د دغې پیښې ذمواري قبوله کړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د زمینی انتخاباتو پر مهال خزو ته د ووټ حق نه ورکولو په اړه لا هم احتجاج روان دی. خو په دې کې هغه وخت پرمختګ ولیدل شو کله چې د جمعې په ورځ ناوخته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری د کوز دیر ریټرننګ افسر او اوو واړو امیدوارانو ته نوټس ورکړې. د کمیشن په خبر پاڼه کې یادو کسانو ته حکم شوی دی چې د دې موضوع په اړه د مئی تر 14 نیټې پورې خپل تفصیل چمکړي. نور تفصیل دریاس مسخیل نه.
کوز دیر کې چې کوم زمینی انتخابات شوی چې کوم د سراج الحق د سنیټر جوړې دروستو د حلقه خالی شوی او په دې باندې مقابله وا 13 ورځ نو هغه کې چې کم ټول او ټونو نو هغه خو صد پاسه یو لک ویش در نه زیات ټونو د غرنګ د خزو پکې هم د 50 تر نه زیات ټونو او دغه چې کوم ټونو نو د اعزاز الملک چې کوم د جماعت اسلامي غړو نو هغه ګټلی بادر خان د عوامي نشل ګونه هغه په دویم نمبر او په دې کې دغه خبره ډیر لوی راغلی و چې را خزو چې کوم د 50,000 نه زیات ټونو هغه به کې ووټ نو یو ووټ هم نو اچولې. دا غیر سو په میډیا باندې مختلف خبرونه راغله او بیا پرون الیکشن کمیشن چې کوم دنه بیا په دغه خبره باندې نوټس واغستو په خپل یو چې کوم پریس ریلیز یا خبري خبر پانه جاری کړي په هغه کې لیکلي چې مونږه په دې خبره باندې موږ ډېر اندېښنه ده چې ولې یوې خزه هم ووټ نه دی اچولې. آیا په دغه علاقه کې کم داسې حالات یا کم داسې مسلې به چې د هغې په وجه باندې خزه ووټ اچولو ته نه دي پرېښودل شوی؟ دغه لړکې الیکشن کمیشن وایي چې د خیبر پختونخوا د چیف سیکرټري نه او د ډسټرکټ ریټرنینګ افسر نه د کم چې د کوز دیر ډسټرکټ ریټرنینګ افسر د هغه نه جواب غوښتل ورسره چې په دغه ووټونو کې کم وو امیدوارانو د هغې ته هم اس لګل چې غیر هم خپل جواب او خپل وضاحت وکړي چې ولې داسې قسم حالات جوړ شو یا داسې سوجه وا چې پاغه په وجه باندې خزو چې کم دینو هغي ووټ نه دی اچولې یا خزه د خپل ووټ یا د حق نه محروم کړی شوی. نو د 14 تاریخ پورې د روانه میاشتې 14 تاریخ پورې څه جواب ورکړي او د هغي رسټو بیا الیکشن کمیشن نور چې څه فیصله کوي یا څه اکشن اخلي هغه فیصله بیا دی رسټو کوي تر 14 تاریخ پورې دیتا نوټس ورکړي دی.
دا وریاس مستخیل. خود انتخاباتي کمیشن له لوري د خبر پختونخوا چارواکو ته تل نوټس ورکول لمخه په پیښور کې د خزو د حقوقو د سار یو غیر حکومتي کمیشن هم تیر مازیګر په یو خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې انتخاباتي کمیشن دی د لوړ دیر زمینی ټاکنې غیر قانونه وګرځوي. په غونډه کې دا هم ویل شو چې باید حکومت یو داسې قانون جوړ کړي چې لمخه د غوندونو پر ضد کارروایي کیږي چې خزې د ووټ ورکولو له حق محروموي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
تیر مازیګر په پېښور پریس کلب کې د خزو د حقونو د سارنې سرکاري کمیشن په کوز دیر کې په تازه زمینی ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو لخوا خزي د ووټونو ورکولو نه په لری ساتلو سختي نیوکه کړې دي او د خزو د حقونو د سارنې د کمیشن مشر نیلم تورو له الیکشن کمیشن غوښتنه کړې ده چې د زمینی ټاکنې دي غیر قانوني وګرځول شي.
کانسټیټیوشن حق ورکړي دا غي حق خو چلې شوی دی دا ډېر غلط کار شوی دی. موږ د سرکار نه دا ریکوست کوو دا ډیماند کوو ریکوست نه ډیماند کوو چې دا الیکشن نل او وایډ کنسیډر کی چې کم وای کې 32% پاپولیشن ریپرزینټ نه کی هغه ملک په ترقیو کې
د دې خبری کانفرنس پر مهال د دیر د سیمې سره تعلق لرون کې د خزو د حقوقو مبارزي شاد بیگم بیبي مشال ریډیو ته وویل چې په کار د حکومت داسې یو قانون جوړ کړي چې تر مخه د خزو د ووټونو اچولو بغیر ټاکنې غیر قانوني وګرځولې شي.
د سیدا چې په نور دل کې چې کم سیمه د دې غون ته کم نور خوښ شته کوم ځل دي ملکن ډیویژن کې پدې کې دا اول نه ځنه دي بلکې زه ویم چې زمو خدا بس قسمت دي د 73 نه تر اوسه پورې زمونږ په الته په سیاسي عمل کې د خزو شرکت هغه شانته نه دي کم چې سونه پر زور پکار دي تر څو پورې چې حکومت پاکستان او د دې عدلیې سدیز قانون سازی نه کړی چې کفرت کا په کوم علاقه کې د خزو ووټینګ نو شوه د هغه پولیټیکل پارټي رجستریشن چې دوی یو سیمبولیکلی پر پاکستان کې نه منسوخ کړي چې د قانوني چې سبا موږ د پولیټیکل پارټي ته ویل شو کتا د دې پولیټیکل خزو د پولیټیکل امپاورمنت خلاف ورزي وکړه موږ په تاوان دا مقدمه کوو.
شاد بیگم بیبي زیاتوي چې کچيري سیاسي ګوندونه وواړي نو سرنګ چې دوی له د خزو د ووټ اچولونه د منکولو چل ورزي نو دوی له دا چل هم ورزي چې سرنګ به خزي ووټ اچولو ته حسوي
او خزي چې کاندي د خزو په پولیټیکل پارټیسپیشن ته اګری نه د پولیټیکل پارټيانی چې په کوم ورځ دوی د ځنه اګری شو د پولیټیکل پارټيانو له څنګه د بنچ ورزي دي د خزو د فریډم ورکول چل ورزي
د خزو د حقونو د سرنی صوبایي کمیشن په خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې دوی به په صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن هر ډول فشار اچوي چې د مئی په 13مه نیټه بلدیاتي ټاکنو کې په هیڅ یو ځای کې په ټاکنو کې خزي د خپل رای ورکولونه پاتې نشي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر او د پارلیمان پخانی غړی بشرا گوهر د کوز تیر په انتخاباتو کې خزو ته د ووټ د حق نه ورکولو پر ضد په الیکشن کمیشن کې یو احتجاجي مسوده جمع کړې ده. خو د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وایي خزي په خپله رایه ورکولو ته نه دي حاضرې شوې. نور تفصیل د شاین بنیری په دې رپورټ کې.
د پښتونخوا د کوزدر د حلقه 95 په ضمنی انتخاباتو کې د غیر حتمی نتیجو تر مخه د جماعت اسلامي کاندید اعزاز الملک 3098 ووټونه اخیستي دي او بریالي ګرځول شوی دی. د هغه په مقابله کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید بهادر خان 14022 ووټونه اخیستي دي. د کوزدر په دغه حلقه کې د خزو 35,819 رجسټرډ ووټونه دي. خو ولې د راپورونو تر مخه په دغه زمینی انتخاباتو کې یوې خزه هم خپل رائے نه دا ورکړي. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر او د پارلیمان په خوانی غړي بشرا گوهر مشال ریډیو سره په یو مرکه کې ویلي په مقامی کچ ټول سیاسي ګوندونه د دې ذمہوار دي چې خزي د ووټ یا رائے اچولو د حق نه به برخي کړي دي. بشرا گوهر زیاته کړه چې د دې پرځ د الیکشن کمیشن کې خپل اعتراض جمع کړی دی.
د لارډن چیف الیکشن کمشنر دفتر ته او ماور ته یو ریټن کمپلینټ ورکړی دی او زما په خیال دی کې زما څه شک نه دی په کار چې ټول لوکلی انوالو دي په دې کې. ماور ته ویلي چې یو خو نوټس دی والی په خپله ځکه چې 53,000 پلس چې ووټرز دي ريجستريډ ووټرز دي آی کې یو کس هم ووټ وانه چي نو دا خو یو سیریس خبره ده او دا د پروف وګڼي چې دلته کې یو اګریمنټ شوی دی ټیک دی ځان دې مطمئن کړي نوټس دی والی او دا په بیسس باندې دا الیکشن نل اند وایډ کړي.
د قانوني چارو کارپوه شیر محمد ایډوکیټ وایي خزي د رائے د حق نه به برخې کول د پاکستان د دستور پر ضد یو عمل دی. خو الیکشن کمیشن دا انتخابات هله ابس ګرځولی شي کله چې د دې پاخه ثبوتونه وي چې د رائے پور کولو کې د خزو مخه نیول شوې ده. نوموړي وویل
زما خپل رائے دا چې د کمپلینټ باندې الیکشن کمیشن دا الیکشن نه لمرشي کوي دا غوړ چې دا چې یو ووټر چې دی په مرزای په سټیشن ته ووټ اچول نه راځي نو د حکومت د الیکشن کمیشن دا ځواب نه جوړیږي چې تاسو زور پر سټیشن ته راوړي دا ووټر چې دی دا د نیمه یعنی هلکې ووټر چې دی خاص په ثانا دا سټی نو د هغه ملکول د پرا به یو ثبوت پکار وي.
بلخوا د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د زیارت په ورځ د میډیا سره د خبرو په وخت ویلي چې د هغوی ګوند د خزو په ووټونو س بندیز نه دی لګولې او خزه په خپل خوخه رای اچولو ته نه دی حاضر شوی. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
بیگا د خبر پختونخوا په چارباغ کې نامعلومه وسله والو د امن کمیټې غړي عبدالرحمن اسد وژلې دي. چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د امن کمیټې اته غړي وژل شوي دي. د سوات لویه برخه یو وخت د وسله والو طالبانو په واک کې وه، خو په 2009 کال کې پوځ عملیاتو کړل او سیمه یې بیرته په کنټرول کې واخیستله. که څه هم ځایي خلک تر ډیره حده له امنیته ډاډمن دي، خو وایي اوس هم هدفي وژنې دوام لري. په دې اړه عبدالحی کاکړ د سوات قومي جرګې لویان احمد شاه سره مرکه کړي او لاغه پختري چې دوی له امنیت سمرا ډاډ مندي نه غواي.
تر دې حدا پورې خو امن بحال شه دي او خلک د خپل د ژوند هغه حالي ځلي چې هغه روان دي، او کم خلک چې دلته کې د دې حالاتو باندې आवाज پورته کوي، هغه د معاشري چې کم هغه اوپینین لیډر دي د معاشري سترګې دي، هغه ته وسوم خطرې دي. او په خصوصي توګه باندې کم خلک د امن کمیټیانو سره اړیکې شامل دي، او یا د جرګو ممبران دي یا داسې پارټیانو ممبران دي چې هغه د دې ملټنسي خلاف دي، نو هغه ته اوس هم دغه روانه ده او وختن په وختن هغه ټارګټ کیږي.
مچھا یو بل اهم سوال دا دی چې ډیر وخت یعنی زیاتره د وجل کسان خو دي یا د جرګې دي یا وجل سوي یا د امن کمیټې دي، خو هلته د پاکستان فوج هم موجوده دی، پولیس هم موجوده دی، د هغو د وژلو دومره زیات خبر نه راځي لکه کوم چې د امن کمیټې یا د جرګو راځي، یا که هغه هم وژل کیږي کنه د هغو وژنه ډیره کمه ده.
نه دي، د هغو وژنه خو تقریبا اوس نشته، ځکه چې دا ډېر وخت شوی دی د پولیس یا د آرمی د خلکو وژنې تقریبا ختم شوې دي په دې ورځو کې.
ځکه چې اصل خود طالبانو ته که ماتې ورکړې ده که جګړه کړې ده، هغه مخامخ فریق خو هغه دي، هغه نه وژل کېږي. تاسو د جرګې یا د امن کمیټې غړي وژل کېږي؟
خو دا خبره ده چې هغه کوم اپریشن چې شوی د هغې نه وروستو دلته چې کوم دهشتګردي هغه کافي کمزوري شوي دي، او د دې هغه پاور نشته چې اوس په آرمی باندې یا د پولیسو په خلکو باندې ورشي. او کوم چې د جرګو یا د امن کمیټې خلک وژل کېږي، نو په هغه باندې خلک ګوته پورته کوي چې آیا دا واقعي د دهشتګردو هدفونه دي، او که بل په دې ملک کې داسې قوتونه دي یا د بهر ملک یا د ملک دننه داسې خلک شته چې هغه په مختلف بیس کې راځي او دا خلک وژني. ځکه چې تر اوسه پورې څومره خلک هم وژل شوي دي، دا غي د یو کس هم هغه ټارګټ کلر شي دي، راځي چې یو کس تر اوسه نه دی نیولی شوی چې دا هغه کس دی، او دا مونږ عوام ته پیش کړو یا مونږ عدالت ته پیش کړو یا د قانون د لارې هغو ته سزا ملو شوه. نو بس هره پیره دا وه چې نامعلوم افراد دا کس ټارګټ کړو او بس دا رسید نه غیب شي، او تر اوسه پورې د هیچا داسې پته ونه لګېده.
خو ستاسو د سوات چې کومه قومي جرګه ده، د دې او د امن کمیټې خپله له پولیسو سره، له حکومت سره او له فوج سره تعلق شدی کنه؟ ستاسو په منځ کې هم ځینې اختلاف شته؟
د امن کمیټې خو بنیادی طور دا هغه خلک ته چې کوم د آرمی سره یا د پولیسو سره لکه دا هغو خلک ته مطلب په دې امن راوستو کې دا هغو سره ډېر زیات هیلپ کړی دی، او تر څو چې د سوات قومي جرګې دی نو په دې کې په بازي ایشوز باندې زمونږ د آرمی سره یا د لا انفورسینګ ایجنسی سره اختلافات شته. یو مین قصه خدا و چې کله دلته په سوات کې دا خبره چې موږ دلته کینټونمنټ جوړو، نو د سوات قومي جرګې دا موقف وو چې یاره تاسو بې شکه کینټونمنټ جوړ کړئ، خو تاسو اول دلته کې د دې ځای د اولس نه تپوسونه وکړئ چې آیا د دې ځای د اولس په دې خوشحاله دی، دې د ځمکې په خپل دغه باندې په خپل سویټ ویل باندې یا په خپل مرزي باندې دې کینټونمنټ لپاره ورکړي، او کدا خامخا ضروري نو بیا دې دلته کې کوم زریز مکی دي، ځکه چې سوار کې ځمکه ډېره تنګه ده، په دې دې نه جوړیږي، خو دا غونو طرف ته بیا لاړ شي او هلته کې جوړ کینو. په دې باندې زموږ یو اختلاف وو.
تاسو او د دوی ترمن څه کوم اختلاف وو؟ هغه مسله اوس حل شوه د چاونینګ کنه؟
نه، مسله خو نه ده حل شوې، د سوار خلکو نو وسوم دا تاسو نه شوې، او دیم غلی شوی دی تر اوسه پاره کې د پرمختګ چې کوم ډیر په تیزی باندې روانو، نو تر اوسه هغه حالات سره نارمل شانتي دي، سو خبره نه کوي وسو چې دی هغه اراده ترک کړی دا او کده اراده له عملی شکل ورکړي.
دا تاسو د سواد د کامی جرګې ویان احمد شاه مرکه اوریدله چې زم همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړې وه. لفاټه د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي باړې ته د کاخلو کډوالو د ستنېدو عمل پای ته رسولی. اداره زیاتوي چې اوس به د نورو قبیلو د ستنولو کار هم پیلوي. چارواکي وایي د مارچ د میاشتې راهیسې تر اوسه د کاخلو شاوخوا 20,000 کورنۍ ستنې شوې دي. نور تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې د مارچ 20 نیټې نه تر اوسه پورې د باړې کاخېلو خواوشه 20,000 کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې کړې دي او د رجستر شوو کورنیو د ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او دې نه پس به ډېر زر د نورو قومونو د واپسۍ نیټې هم اعلان کړي. د دغې ادارې چارواکي وایي چې د ستنېدو په وخت هرې کورنۍ ته د موبایل سم او د ای ټی ایم کارت په ذریعہ 15,000 روپے مالی مرسته ورکوي او د سره سره خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ورکوي. خو په دې ورستو کې باړې کاخېلو تاسو تون شوي نظر پر دې مشال ریډیو ته وای چې دلته یو شمیر سانتیاو ته اړتیا لري.
نو مسالې خو دلته مونږ دالي چې مونږ دیوګو مسالم د کورونا خراب شوې دي. نو دا مسالې خو مونږ زیات دي چې کوم سکولونه دي او هسپتالونه دي هر څه دي مونږ چوی نو دغه شاینه موږ ته سخت ضرورت دی چې حکومت موږ سره دا تاونه کې دا شاینه موږ ته جوړ کړي. فلحال هم کورونو مسالم د ځکه چې کورونو ویران شوی دي.
او د باړې مشر ابراهیم پردی وای چې حکومت کوم قومونه ستنوي نو باید د ژوند بنیادی سانتیاو بندوبست ورته د مخکې نه کوي.
نو په کور دی چې دغه مخکې د موږ د صحت د تعلیم د روډ د دغه شاینه بندوبست وکي او چې دا لوکل موږ څو چې د پاسونتی سره لور شو دي موږ کوم بچی چې واپس درومي چې په سکولونو کې د کښې کې مې کورونه ورون شوي دي نشته دی. تعلیمي چې څومره درزګه دی یوه نشته دی. صحت پوره چې چیر دی هسپتالونه دي دا نشته دی. روډ نشته دی.
او د اکاخېلو یو مشر عبدالمیران پردي هم د کډوالو شکایتونه څه داسې وړاندې کړل
چې ډېرو خلکو مشکلات دی چې چا ته 10,000 روپۍ میلاو شولې چند کسانو ته او جوتو ته نه دي میلاو. زیات نه زیات تکلیف ته اوبو دی. حکومت چې وویل چې اول د اوبو بندوبست کوي هغې نه ورستو دی بیا هغه علاقه نشي. برای مهرباني کړی چې مو د اول د اوبو او سره جخت بجلی بندوبست وکړي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وایي چې د خیبر پختونخوا ګورنر د خصوصي ترقیاتي پیکیج او نړیوالو امدادي ادارو په مرسته به په باړه کې ډېر زر د بیا بحالۍ کارونه پیل شي او د خلکو د اوبو صحت تعلیم او د سرکونو ستونزې به هوارې شي. یاد دی وی چې باړه د روان کال د فروری په میاشت کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او اوس ورته د بېکوره شوو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او سپلار شو مومند ایجنسی ته. د مومند ایجنسی په امبار تحصیل کې هغه سکول چې ورسره مدرسه هم رجسټرډ شوې ده استادان یې وایي چې د دې تنخواګانې د تیرو دریو کالونو راهیسې بند دي. په دې سکول کې د ماشومانو زده کوونکو شمیر 250 دی. بلخوا د تعلیم څانګې چارواکو مشال لیډیو ته ویلي دي چې ډېر زر به استادانو ته خپلې تنخواګانې ورکړي. نور تفصیل د شانواز ترکزي په دې رپورټ کې.
د دې سکول چې نوم یې تعلیم القرآن دی او پکې دا سات 250 ماشومان او ماشومان زده کړې کوي. د سکول یو ماشوم احسان الله په سکول کې هغوی ته ورپېخې ستونزې داسې وایي. یو ځایي وګړی بختور سید چې د امبار کوټ میګان اوسېدونکی دی ورنه مې وپوښتل چې دغه سکول ته د کومو کومو سیمو ماشومان راځي.
کوټ میګانو نه ماشومان راځي، بلومینې نه ماشومان راځي، ګمبتی نه، بازارشانه، سروشا او نه سور تنګې نه، د جدا جدا علاقو نه ماشومان راځي. په دې ځای کې نږدې ایریا کې بل سکول هم نشته دی.
د سکول استاد حافظ یاسین وایي چې د ماشومانو شمیر 200 ولې د ماشومانو جنکو شمیر 50 نه زیات دی.
تنخواسانې داسې نشته ماشومانو ته چې لکه تقریبا 30-40-50 پورې تقریبا فیس شي. خو دا خو جي ځینې په غریبانان وي که نه زموږ داسې دغه تنخواه نشته دی حکومت د طرف نه چې یاره مونږ چې دا تنخواه وي او مونږ چې کوم دی هغې باندې کار کوو. دوی د کور والا اکثر لکه دوی هم راسره تقریبا چې لږ ډېر امداد کوي د کور والا هم خو بیا هم تنخواه تقریبا 3,000 شاوي که نه.
د دې سکول شروع کوونکی قیوم خان د حکومت نه غوښتنه کوي.
دومره ماشومان په غیر تعلیم پاتې دي سکول د وجې چې د هغې د تعداد تاته نشم ویلی. موږ دي چې دوی ته ډېر زیات درخواستونه هم پېش کړي دي او ډېرې منډې هم پسې کړي چې یاره دا ماشومان د سبق نه نه محرومه پاتې کېږي. هغې چې حکومت د خبرو نه ډډه کړې ده او موږ سره هېڅ قسم خبرې نه دي کړي او موږ نه دا پته مور کړې چې یاره موږ مرکزي حکومت نه تپوس وکړو سبایي نه وکړو. یو خو د جنسو سره داسې سلوک کېږي لکه د مهربي مور سره چې کېږي.
او کوم حال مې چې د تعلیم د محکمې محمد جنسي د چارواکو سره خبرې وکړې نو له هغې خوا دغه سکول مشر استاد دی د ډیوټۍ په ورځ د هغوی دفتر غلنۍ ته راشي چې د استادانو تنخواګانې ورته آزادې کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو اوري اوس په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې ده. د اسرار العالم مومن نه بلند خبرونه واورو.
پاکستان حکومت په گلگل بلتستان کې د هلیکاپټر راپریوتو پیښه باندې چې په کې د غیر ملکي سفیرانو په ګډون وو کسانو وژل شوي نن د ویر اعلان کړی دی. د دغه حملو شو وو وړو مړي نن د پینډۍ نورخان فوجي مرکز ته وړل شوي دي. پاکستان ویلي دی چې پرون په گلگل بلتستان کې د پاکستاني فوج هلیکاپټر چې د ناروې او فلپاین سفیران او د انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو میرمنې په کې مړي شوي د تکنیکي خرابۍ له وجې راپریوتې او د پیښې تر شا د وسلوالو لاس نشته. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو پر اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوز دیر په حلقه پی کې 95 باندې شو وروستیو ضمني انتخاباتو کې ښځې له وټونو چولو منع کړل شوې وې. الیکشن کمیشن پرون په خپله یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د څه قسمه ګام پورته کولو مخکې یې د خبرو پښتونخوا چیف سیکرټري او د یادې حلقې د انتخاباتو مشر چارواکي ته امر کړی چې دې خبرې وضاحت وکړي چې میرمنې ولې له وټونو چولو منع کړل شوې دي. په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وسلوالو په ډز وجلې. د چارباغ پولیس تاڼي مشر نن مشال روته ویل چې تیره شپه په دې سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډز سخت ژوبل کړو چې هسپتال ته یې په لاره سا ورکړه. د وژنې پرته ریښتیا طالبان خراساني ډلې پر غاړه اخیستې. د زیارت ورځې په ماسپښین د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسلوالو د کرکټ په میدان برید کړی وو چې نهو کسانو ته د مرجو ګړول تر څنګ یې 8 تنه ځوانان له ځان سره بیولي وو. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی اوریاخیل پر مشر ورته وویل چې وسلوالو د 8 برمته شو کسانو له ډلې څخه 40 خوشي کړي دي. په دویم نړیوال جنگ کې د نازی جرمني خلاف د ګټه او یایمې کلیزي په مخانن د روس په سرخار ماسکو کې یو لوی فوزی پریډ روان دی. او په میرپور کې د پاکستان کرکټ لوبډلې په یو ټیسټ میچ کې بنگلاديش ته په 328 رنزونو ماته ورکړه. دغه میچ نن پای ته ورسېدو او د دوه میچونو په سیریز دارنګې پاکستان په 1-0 سره وګټلو.
لاند خبرینم د اسرار العالم مومن نواری د لوس وخت چې د دونی زی خبرونه د رنگونو نړۍ د خبرونه ګل ایاس جوړ کړی دا راځي چې وویرو.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدلل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا یوې خلای کمپنی سپیس ایکس خلای مرکز ته د سامانونو وړلو لپاره فالکن جاز لیږلې دي.
The Falcon soars from its perch toward the International Space Station, carrying Dragon and new science for the one-year crew.
د فالکن له هم راکټ د فلوریدا نه خلاته خپل الوت اپیل کړو. د دین اولاند سپیس ایکس کمپنی د نورو راکټونو ازموینه هم کړی ده. د کمپنی بشر په ټویټر باندې د دې تصویرون خبره کړې دي چې پکې ځینی ټکنیکی خرابې موجود وي. د کمپنی په وینا یو څو ورځو کې به د دغه ازموینې ویډیوګانې هم خبرې کړي. فالکن له هم راکټ چې خلای مرکز ته ډراګن نومي کیپسول دی وګدواله 200 فټ دی. په دې راکټ کې شاوخوا 1.5 کیلوګرام وزن بار دی چې پکې خوراک جامع او ساينسي آلات شامل دي. د دې ترڅنګ ستور مزلي د خلای جاز ته ځکه هم لیوال دي چې په دې کې د کافي جوړولو ماشين هم شامل دي. د کافي دغه ماشين په خلای مرکز کې موجود دی. اټلی ستور مزلي لپاره لیک ډول کیږي. د دې نوړاندې فالکن نومي راکټ تجربه ناکامه شوی و. سپیس ایکس کمپنی په هغه کمپنو کې شامل ده چې ناسا ادارې لخوا خلایي مرکز ته سامان وړي. سپیس ایکس کمپنی د یو قوي راکټ د جوړولو په پروژې هم کار کوي چې پکې 20 انجنونه لګیدلې دي او د دې ازموینه به د روان کال په اخیره کې کوي. ساینسدانانو په مریخ سیارې د اوبو موجودګۍ ځینې ثبوتونه راغونډ کړي دي. ساینسدانانو ویلي دي چې په مریخ موجود کیراسټي خلایي ګاډي له دغه سیارې څخه د اوبو د موجودګۍ ځینې شواهد راغونډ کړي دي. دوی وایي په مریخ سیارې په ژمي کې په مایع حالت کې د اوبو موجودګۍ مشکله وي، خو په سطح موجود د مالګې له وجې درجه حرارت کم شي، نو د دې له وجې مالګینه ته یا سطح جوړ شي. د دغه شواهدونه د اندازو ته نور تقویت ملاویږي چې په مریخ سیارې په لوی کندو کې اوبه بهېدي. د نوي شواهدو په اړه نیچر نومي مجلې کې تفصيلات خپاره شوې دي. ساینسدانان وایي چې د مریخ په سیارې موجود مالګه د اوبو بخارات خپل ځان کې جذب کوي او د دې له وجې مالګینه سطح جوړ شي. د دغه مالګینه سطح درجه حرارت منفی او یا سنتیګریټ وي او د سخت یخنۍ له وجې ژوند پکې ناممکن وي، خو ساینسدانان په دې اندي چې د مریخ سیارې 15 سنتیمتر لاندې درجه حرارت زیات وي، نو په هغه ځای کې د ژوند اثراتو د موجودګۍ شرح زیاته ده. د امریکا خلایي ادارې ناسا د یوې سیارچی نوم د نوبل جایزې ګټونکې ملالې یوسفزی په نوم ایښودې دي. د دغه سیارچی په اړه ویل کیږي چې دا د پرنټر ټونر یعنی د سیاهي په شان توره ده او کېدی شي چې ملالې چرې هم نه ګوري، خو د دې موجودګي یو غوره خیال دی. دا وخت ملاله په برتانیا کې د او په پاکستان کې د جینکو تعلیم لپاره مبارزه کوي. د ملالې په نامه سیارچی ټوله رغبه 4 کیلومتره ده. دغه سیارچه د مریخ او مشتري سیارو ترمنځ ده او د لمر سترګي ګیر چاپیر په 15.5 کالو کې چکر مکملوي. د هند وزیر اعظم په ټاټوبي کې د چای یو دکان د سیلګرو د ننداري مرکز جوړ شوی دی. په سیاست کې قدم خودو نو وړاندې د هند وزیر اعظم نریندر مودی په ګجرات کې د چای په یو دکان کې کار کو. اوس د ګجرات په ویدنګر کې د وزیر اعظم کور سره نږدې د چای یو دکان دی چې د سیلګرو د توجه مرکز جوړ شوی دی. د غزای د سیلګرو لپاره د تفریحي مقام حیثیت اختیار کړی دی او د سیلګرو ډیر رشوم پیوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د چای والا خبره ډیر زیاته مشهوره ده. په دې وروستو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هند په سفر کې ویلي وو چې چای په چرچا.
Mr. Modi, thank you for hosting me, including our Chai Pei Churcha. We need more of those in the White House.
د دې ترڅنګ د هند وزیر اعظم نریندر مودی هم د ملاقات په موقع په خپل ولسمشر اوباما لپاره چای جوړ کړی وو. د کمپیوټرو جوړولو مشهور کمپنی آی بی ایم د فټنس لپاره جوړونکو ماشينونو او اپلیکیشنز د مقبولیت له وجې د صحت په اړه معلوماتو پوهاوی لپاره یو یونټ جوړ کړی دی. د دې یونټ نوم واتس آن هیلث دی. په دې کې د معلوماتو جمع کول لپاره یو محفوظ ځای جوړ کړ شوی دی چې دا به تجزیاتي ټکنالوژي ورکوي. په دې هب کې د صحت په اړه تشخیص یا د تندرستۍ په اړه صارفین په وخت خبروي. دغه معلومات به د صارفینو د اجازه وروسته ډاکټرانو او انشورنس کمپنیو ته لیږدول کیږي. آی بی ایم د دې لپاره اپل کمپنی سره په ګډه کار کوي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې.
ای کے ہو کیا؟
ای کے ہے کیا؟
ای کے ہے کیا؟
په نړیوال باکس افیس کې په دې اونۍ کې هم فلم فیوریس 7 په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 800 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر فلم هوم دی. فلم هوم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم سندریلا دی چې تر اوسه پورې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افیس کې فلم فیوریس 7 په لومړي نمبر دی. فلم هوم په دویم نمبر دی او په دریم نمبر فلم دی لانګ رائټ دی. بلخو د هند په باکس افیس کې فلم ایک پهلی لیلا په لومړي نمبر دی چې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم درم سنکت می او په دریم نمبر فلم ډیټیکټیو پونګشی دی. د هالیوډ مشهور ټرمینیټر سیریز نومې فلم جنیسیس با د جولای په لومړۍ نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. په فلم ټرمینیټر کې مشهور اداکار آرنل شوازنیګر کار کړی دی. تر دې وړاندې ټرمینیټر فلمونو سیریز په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبارونه کړي وو. په نوي ټرمینیټر فلم کې ایملی کلارک، جے کوټنی او جے کے سائمنز هم کار کړی دی. فلم ټرمینیټر جینیسیس نوی ټریلر هم خپور شوی دی.
It is nice to meet you.
I've been trying to teach him to blend in. I know it needs work. John.
Hi, Mom.
How can you be here? What are you doing?
John!
What have they done to my son?
Survival is what you taught me.
Get out. Not machine. Not man. No more.
I can't leave him.
Whatever they did to John, we need a reversal.
Everything's changed. We are humanity's last hope. Load up.
I've been waiting for you.
Gotta get him off me!
I'll be back.
What?
کسوم د هالیوډ فلمونو د وودي سیزن شروع کیږي او په دې موده کې د سینما مینوال چې تر ټولو زیات فلم ته انتظار باسي هغه دی ایونجرز ایج اف اولتران دی. په دې فلم کې ټولو سوپر هیروز کار کړی دی. په دې فلم کې آیرن مین، هالک، کیپټن امریکا، تور او نور د مارول کمپنی سوپر هیروز شامل دي. د دې فلم نوی ټریلر خپور شوی دی. فلم ایونجرز ایج اف اولتران به د مئی په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Designed to save the world. People would look to the sky and see hope. I'll take that from them first. There's only one path to peace. Their extinction.
I tried to create a suit of armor around the world. But I created something terrible.
Artificial intelligence.
It's called the Ultron program. I'm sick of watching people pay for our mistakes.
Isn't why we fight so we can end the fight and go home?
Well, you amazingly failed.
د هندی سینما مزایا اداکارانو ارشد وارسی او جیکی نوی فلم ویلکم ټو کراچی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې دوه ملګری غواړي چې امریکا ته لاړ شي، خو په غلطۍ سره د پاکستان کراچی ښار ته لاړ شي. دی دواړو سره پاسپورټونه هم نوي. دا فلم به د مئی په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا یو مزایا فلم دی.
ویزا تو ایئرپورټ کې لگتا پاگل، ہم لوگ بورڈ سے جائیں گے پورٹ سے.
شمی بہت اندھیرا ہے، مر گئے ہیں کیا؟
دیکھو معلوم ہے ہم لوگ کدھر ہیں؟
کدھر؟
کراچی، پاکستان.
پاکستان والا کراچی.
بات بات پہ چھٹی، ایسے کیسے بند ہو سکتا ہے یار؟ شیخ پاکستان میں بھی، انڈیا کا بھی ہے.
تمہارا
یہ گونگا ہے، گونگا ال اتفاق.
اور تمہارا نام کیا ہے؟
شمی ال متفق. اس کی شادی نہیں ہوئی، میں ڈاکٹر نہیں ہوں. ہم لوگ پاکستانی نہیں ہیں، ہم لوگ ہندوستانی ہیں. ان کراچی without passport, without any document.
انکل آپ یوٹیوب میں دیکھو،
یوٹیوب پاکستان میں بین ہے.
کیا؟
اسکائپ بین،
واٹس ایپ
بین.
انکل آپ کے گھر پہ 3G ہے کیا؟ میں تو بول رہا ہوں کٹوا لو، بہت پیسے بچیں گے، سب کچھ تو بین ہے.
د هندی سینما مشهور اداکارانو آر مداون او کنگر ارناوت نوی فلم تنو ویڈز منو ریٹرن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د تنو ویڈ منو دویم فلم دی. دا یو مزایه فلم دی. دا فلم به د مئی په 29 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
کیا سوچ رہے ہو؟
तो मत करो भैया, ये तनुजी नहीं है,
नहीं है, नहीं है।
थारे लगाई लगे तो हमारी जी सी, पर मैं थारे लगाई ना सू। मारा नाम है कुमारी कुसुम सांगवान, यो मारी सहेली पिंकी। हम रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ू सू, स्पोर्ट्स कोटे तहत में इसने लिया, नेशनल लेवल के एथलीट सू, जिला जज्जर 1245-07 और फोन नंबर में दऊ को ना।
आप जो है ना एक बार जाकर कुसुम से बात कर लो,
मैं फिर से शादी कर रहा हूँ।
वो आपकी शादी में है, आपकी घोड़ी के साथ एक दूसरी घोड़ी भी आई थी। तो जी वो घोड़ी वापस आ गई है। राजा अवस्थी का नाम तो सुना ही होगा आपने।
यहाँ एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये साले को घोड़ी पे ही घूम रहे हैं तब से।
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپا او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغې پورې په لوی الله مو سپارم.
اوریدونکو مشال رادیو تاسو سره 19 خبرونه د رنگونو نړۍ مو اوریدا. اوس وخت شوه دی د 19 پروگرام د میډیا او ځوانان په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې شوه دی چې پښتانه ځوانان ټولنیزې رسنۍ ولې کاروي. دا خبرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده. راځي چې وویرو.
میډیا او ځوانان د مشال رادیو 19 خبرونی میډیا او ځوانان ته مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د خلکو زیاتره تکیه پر رادیو، ټي وي او رسپانوي، خو په نړۍ کې د انټرنیټ له راتګ سره سم پر رسمي رسنیو سربیره غیر رسمي یا ټولنیزو رسنیو ته هم لاره هواره شوه چې په دا وروستیو کې یې ډېره زیاته وده کړې ده. په پاکستان کې هم ګڼ شمېر پښتانه ځوانان ټولنیزې رسنۍ کاروي. دا چې دوی ولې ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې او د څه لپاره یې کاروي، په میډیا او ځوانانو نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی. د بیلابیلو نړیوالو ادارو د شمیرو له مخې په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 3 کروڑ کسان انټرنیټ کاروي. پر انټرنیټ باندې د برېښنالیک لیږلو سربیره ګڼ شمېر خلک ټولنیزې رسنۍ کاروي. د ځینو شمیرو له مخې په پاکستان کې 3.3 کروڑ لکه زیات کسان فیسبوک کاروي چې اکثریت یې ځوانان دي او عمرونه یې له 18 څخه بیا تر 24 کلونو پورې دي. د پېښور پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې یو زده کوونکی او هلته د ټي وي په برخه کې د ویډیوګانو جوړونکی رحمان الله وایي اوسنی دور د ټولنیزو رسنیو دی او اوس خلک کولای سي چې د خپلې خوښې رسنۍ تعقیب کړي او په خپله خوښه هر څه پر مخ بوزي.
نن سبا دور چې کوم دی نو سوشل میډیا دی، نو که تاسو فیسبوک باندې یا په ټویټر باندې دا سایټ چې کوم دی تاسو لایک کړئ نو دا به ډېر اسانی تاسو په یوزی باندې د ټول اور څه کنټینټس کتی شي او ډېر په اسانه باندې کتی شي. بل دا دی چې په سوشل میډیا باندې تاسو ته خپل مرضی وي چې تاسو څه اورېدل غواړئ، څه کتل غواړئ. دا نه ده چې لکه ټي وي ته ټول ورځ ناست یو کوم شیز چې ته اورېدل غواړئ یا کوم شیز چې ته کتل غواړئ هغه تا ته هغې نه ښایي. نو زما ټایمنګ چې کوم دی هغه سوشل میډیا باندې زیات وي په نسبت د دې نورو. سوشل میډیا خو ځانی هیڅ یو داسې شیز نه دی، نه سو ارګنایزیشن دی، نه یو سټرکچر دی. اصل کې خدا ستاسو په مرضی چلیږي. لکه تاسو بی بی سی لایک کړی دی، مشال ریډیو ته لایک کړی دی یا ډان ټی وی ته لایک کړی دی، نو داغي چې کوم انفارمیشن دی هغه تا ته راځي. نو که چېرې دا ډان ټی وی یا مشال ریډیو یا بی بی سی اترایز نه وي یا داغي په خبر رسولو کې فرق وي، نو دا ګناه خو د سوشل میډیا نه ده. اصل کې دا سورس چې کوم دی دغه امپورټنت دی.
دا چې پښتنو ځوانانو ولې ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر او داسې نورو ته مخه کړې ده، رحمان الله زیاتوي چې د دې لارې خلک خپل نظر شریکولی سي او په همغه وخت د نورو خلکو رایې پراخستلی سي.
سوشل میډیا یو داسې فورم دی چې په دې کې ته خپل اوپینین شیر کولی شي. مخکې به داسې وه چې ما چې کومه رایه وه هغه ما نه شو شیر کولی، زما سره پلیټفارم نو که زه ټي وي ته تلم نو ما له به ټایم نه راکولو یا به ما ته ټایم نه ملاوېدو. ریډیو شو، داسې اخبار شو، نو که زه اوس لیکل غواړم یا زه څه ویل غواړم نو زه په 2-3 منټو کې یا 3-3 سلور سیکنډو کې زه په سوشل میډیا شیئر کولی شم. نو که دا خبره زما ټیک وي نو خلک به ما ته ښه رسپانس راکړي، که دا خبره زما غلط وي نو خلک به پیل لیکي ولیکي دا خبره څه غلط ده. یو خو ریئل ټایم تاسو رسپانس ملاوېږي او بل ته خپله خبره کولی شي، خپل اوپینین ظاهرولی شي.
که څه هم رسمي رسنۍ لکه راډیو، ټي وي او رسپانې خلک د انټرنیټ پرته هم اوریدلای، کتلی او لوستلی سي، خو د ټولنیزو رسنیو د کارو لپاره انټرنیټ لومړی شرط دی. له اف آر بنو سره اړه لرونکی د قاید اعظم پوهنتون اسلام آباد یو ځوان زده کوونکی ثاقب وزیر وایي چې ټولنیزې رسنۍ یو ارزانه وسیله ده چې له لارې یې خلک له یو بل سره اړیکې ټینګولی او پوهه ترلاسه کولی سي.
خو دغه ذریعه داسې ده چې ایزي ده، چیپ ده. فار اگزامپل زه اوس ټیو اخلم نو هغه به ماته په سوره قیمت پرېوځي، نو فیسبوک څه دی زه اوس په موبایل استعمالوي شم، نو یو مین ریزن خو دغه ده چې همیشته چیپلی اویلیبل ده. او بل دغه وجه ده چې سوشل رابطه دی په وای سره قائم کیږي د یو بل سره، او دین علاوه مشتریر معلومات حاصلېږي د دې په وجه سره. نور مطلب داسې نور اکټیویټی شولې، فار اگزامپل گروپنگ شو یا نور داسې سایټ شول چې هغه موږ په یو سره حاصلول شو، هغه په وای سره موږ نالج حاصلول شي.
په ټولنیز رسنیو کې زیات شمیر پښتانه فیسبوک کاروي او د خپل ذوق سره سم ګټه ورڅخه اخلي. د خیبر پښتونخوا له ملکن سره اړه لرونکی یو ځوان محمد مرید خان په دې نظر دی چې زیاتره ځوانان فیسبوک یوازې د ساتیري لپاره کاروي.
فیسبوک کې موږ باندې ډیپینډ ساتي، موږ ټایم پاس لپاره یوز کوو، موږ سوشل میډیا کې موږ معلومات حاصل کوو، یا سو په ټوئیټر باندې ټویټ ورکی، عمران خان ټویټ ورکو، یا نواز شریف ټویټ ورکو، یا شهباز شریف ټویټ ورکو، موږ وګورو چې مطلب څه ویلی شو. او ٹویٹر چکم دی ویری لارج ویسٹ سوشل میڈیا دا ایز کمپیئر ٹو فیس بک. خو فیس بک سره موږ نن سبا خلک تینو کم سٹوڈنٹان دی او وی صرف ٹائم پاس لپاره یوز کوي. ما خپل معنی مطلب چې کړه تنګ شم فیس بک ته کېنم.
بل خو یو شمیر پښتانه ځوانان په دې نظر دي چې د ساتيري ها خواته له ټولنیزو رسنیو څخه نور ګټه هم اخیستل کیږي. د شمالي وزیرستان نوید خان دا وړوای نه یوازې د ساتيري بلکې د خپل تعلیمي اړتیاو پوره کولو لپاره ټولنیز رسنی کاروي.
فیسبوک باندې زه کله مطلب د ریفرشمنټ لپاره سم ټایم استعمال او هغه په بیس باندې هلته څه لینکونه دي چې زما د انجینیرنګ او زما د لایف سره تړلي، هغه ما لایک کړي، نو هغه په وجه سره ماته پازیټیو مطلب فیډبیک راځي.
د فیسبوک تر څنګ یو شمیر پښتانه ځوانان د ټولنیزو رسنیو بل وسیله ټویټر هم کاروي چې ډیره یې لوستي او تعلیم یافته وي. د مومند ایجنسی یو تعلیم یافته ځوان فوزی خان مومند وایي چې په فیسبوک کې ځینې وخت ناسم معلومات او انځورونه خپرول کیږي، نو ځکه د زیاتره تکیه پر ټویټر وي.
سوشل میډیا کې زه اکثر ټویټر باندې دغه کوم، فیسبوک چې کوم دغه کې لک پیک دا سیزن راغلی دي چې چا تصویر بدل کړي او څوک یو خبر ولي کې چې دلته دا چلو شو هغه به د سینې. البته ټویټر باندې مونږ ګورو هغه کې به د کسانی چې سوشلی ریسپانسیبل کسانی نو هغه خپل د سټیټس د وجم څخه غلط خبر نشي ورکول.
د ټولنیزو رسنیو په برخه فیسبوک کې که یو ښه خلک له یو بل سره ملګری کیږي، نو ځینې وخت بیا د ځینو اختلافاتو پر سر بیرته له یو بل څخه بیلیږي هم. له ګلګیت سره اړه لرونکی یو زده کوونکی مریم خان وایي چې ټولنیز رسنۍ د خلکو په منځ کې د درزونو او اختلافاتو سبب جوړیږي.
اصل کې فیسبوک از ا سورس جو کې ګرجز پیدا کړي لګیا د خلکو زرو کې وسن سبا چې د پولیټیکل کنډیشنز باندې کې هر یو ځان پولیټیشن جوړ کړي دی او هر یو ځ خپل خپل پوینټ اف ویو را کوي لګیا د فیسبوک باندې، نو هغه وایي سرڅ کې خلک یو بل ان فرند کوي حالانکه ډیر ښه فرندز دي. خو تاسو دا سوچ کې چې کوم فرق راځي او هغه وایي سر خلک یو بل ان فرند کوي او جنگونه په فیسبوک باندې کې تاسو بل لیدلې او تاسو به کتلې سوشل میډیا باندې ټویټر باندې ډیر زیات مسائل پیدا کیږي د دې وایي سر.
په ټولنیزو رسنیو کې خلک د خپل نظر څرګندولو یا رای ورکولو پر وخت په لیکلې باندې څه خبروي، خو ځینې وخت بیا خلک په دغه حجره کې انځورونه او ویډیوګانې هم شریکوي. د خیبر پښتونخوا د سوات یو ځوان وقاص ثانی وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې وخت داسې انځورونه او کیسې مخې ته راسي چې د ځوانانو جذبات راپاروي.
مونږ سوشل میډیا باندې اکثر داسې پکچر یا ایډټ شوی یا مونږ اسې هغه ایموشنل فیلینګ مونږ دا اوس رپیدای شي چې یار دا زیاتې شوی دی، اصل کې یا داسې وی یا نه وی، او صحیح خبره صحیح چاته معلومه نه وی. دا غیر وجه بالکل اثر وی په نوجوانانو باندې چې دا هو ایموشنل کم ذهن چې هغه هغه سره ترت لاړ شي چې یار آیا دا ولي کیږي، دا په څه وجه کیږي.
انټرنیټ په مخ کې یوازې د کمپیوټر له لارې کارول کېدی، خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې موبایل کمپنیو خپلو کارکوونکو ته پر ټلیفون باندې د دې د استعمال اسانتیا برابره کړې ده. د خبر ایجنسی یو ځوان زاهد خان اپریدی وایي د قبایلي سیمو یو شمیر لوستي او آن نالوستي کسان هم چې انټرنیټ ته لاسرسی لري نو ټولنیز رسنۍ کاروي چې دا ډول د خپل زړه ژغ تر خلکو پورې ورسوي.
هلته چې کوم ځکه مطلب د نیټ فیسیلیټیز وی مطلب یا د 3G یا د نیټ کوم نیټورک فیسیلیټیز، هلته کې خلک مطلب ډیر زیات په شوق استعمالي او د هر چا شوق چې مطلب کاغه ایجوکیټډ هم نه هغه کوشش کوي چې استعمال کم، او چې کوم تعلیم یافته فول د زمونږه هغه خو اسیم مطلب ډیر په شوق استعمالي. زما په ځین سره دی خو مین وجه دا چې په دې بیس باندې خپل اواز په صحیح طریقه باندې خپل د زړه اواز پر سوال شي مین وجه دا.
پر ټولنیزو رسنیو باندې د خپل نظر د شریکولو سربیره د نړۍ له یو ګوټ څخه په بل ګوټ کې هم ناست کسان له یو بل سره اړیکه نیولی سي او پر بیلابیلو موضوعاتو خپل نظر شریکولی سي. د شمالي وزیرستان یو ځوان اسیم الله وایي ټولنیزو رسنیو دوی د نړۍ له نورو برخو سره پیوند کړی دي.
فیسبوک موږ د دې لپاره یو خو انټر کنیکټ یو په مطلب مکمل دنیا کې زموږ د یو بل تصورات چې کو دغه چې کو جیاره د دغه زموږ د ملک پر اساس تصورات دي دومره رسه چې زموږ صرف پاکستان چې کم خلک دي دغه صرف د پاکستان انسان ده تر دې نه زیات زموږ فارین کنټریز کې دي پاکستان هغه تصورات چې کو چې دغه زموږ ملک باره کې څه تصورات دغه دي او بل ټویټر ټویټر مکمل پولیټیکل
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولس ځینې وخت د راغونډېدو یا احتجاج او مظاهرو لپاره د ټولنیزو رسنیو له لارې پیغام خوروي. په دا وروستیو کې د منځني ختیځ په یو شمېر هیوادونو کې د رامنځته سوو بدلونو تر شا څه لاس د ټولنیزو رسنیو هم و. د ورکزو ایجنسی اسیم الله وزیر هم دغه خبره کوي او وایي چې په نړۍ کې لوی بدلونونه د ټولنیزو رسنیو له لارې رامنځته شول.
کوم وګورو څومره دنیا کې څوم کوم چینجونه راغلو د مو څه دی پچھلے 4-5 سال کې وګورو کوم خاص کر عرب سٹیٹس کې زور از غار راغلو نو غاس سوشل میډیا وجنه نو نن سبا پاکستان کې کوم سیستم روان دی سوشل میډیا
په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک تر ټولو زیات شهرت موندلی چې د تازه شمیرو سره سم یې د کاروونکو شمیر تر یو عرب دیرش کروڑ اوښتی دی. میډیا ځوانان خبرونه هم دومره و. په راتلونکي خبرونه کې به پر دې بحث وکړو چې پاکستانی رسنۍ تر کومه حده غیر جانبدار یا بے پلو دي او پښتانه ځوانان یې په اړه څه نظر لري. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپارم. روغ او جوړ اوسئ.
شړ را کوي बदल के दावा दे रात शड़रा कवि हो तो फके रात जलाओ मीना द्वारा कवि तो फके रात जलाओ मीना द्वारा कवि यो सोख पखो के राशी
خوخ کلی مخدیاری را تشبار را کوی